د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د چنګاښ 15 ده. له واشنگتن نه د امریکا غږ لومړنی سهارنی پښتو خپرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې په اړه د امریکایي مامورانو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن د شنبې په ورځ دوام کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ په خبرو کې وقفه راغله او نن د شنبې په ورځ بیرته پیل کیږي. دواړه خواوې داسې موافقې ته د رسیدو کوشش کوي چې په نتیجه کې به خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي او طالبان به د افغانستان له خاورې نه متحده ایالاتو ته د ټریریزم د مخنیوي تضمین کوي. د رویټرز ارجنس د رپورټ له مخې ټاکل شوی چې په راتلونکې اونۍ کې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په سهار د دغه ولایت د خواجه سبسپوش په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنګ په دوران کې د څارویو د خرڅلاو په بازار کې د هوانونو او راکټونو د لګېدو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي او 26 کسان نور ژوبل شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د هوانونو او راکټونو ویشتلي وو. ویل کېږي چې ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي، خو طالبانو په مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کار نه دی کړی. د کونړ ولایت د چپ ادارې په ولسوالۍ کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش ترمنځ د خونړیو جګړو له امله په لسګونو کورنۍ مجبورې شوې دي چې خپل کورونه خوشې کړي او د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې پناه واخلي. دغه خلک عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري، خو زموږ د خبریال د رپورټ له مخې تر اوسه ورسره د حکومت لخوا هېڅ ډول نقدي یا جنسي مرسته نه ده شوې. د چپ ادارې دوه بې کوره شوو اوسېدونکو زموږ خبریال ته وویل
خپل منځي کې هغه خلک جنگ و داعش او طالبان زموږ سره سات نه تېرېدل. په خپله خوښه نه وي راغلي چې یا مثال کوم غریبۍ پسې یا مثال ګرمۍ د لاسه یا کوم بل چې کوم ځایونو کې اوسېدلو هغه د دې نه ډېر هواناک وو. زموږ کاروبار ښه جوړ و، زموږ روزانه ښه برابره وه، زموږ مالداري زموږ ځمکې هر څه به مکمل و. همدغه جنګونو د لاسه رانه پاتې شوي دي.
موږ ډېر کومک سرپناه او خوراکي توکو ته لرو چې بې حده زیات موږ دغې ته اړ یو او دغې ته موږ مجبور یو. تر اوسه چې لږ کومک موږ سره شوی که ډېر شوی د عوامو کړه کلي خلکو موږ سره مشرانو ملکانو موږ سره کومک کړی دی او د شپې ډېر اخنیم لري.
په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران ترمنځ سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، وړمه ورځ د جبل الطارق په خاکنا کې د برېتانوي کمانډوګانو لخوا د یو ایراني ټانکر له نیولو وروسته د ایران او برېتانیا ترمنځ هم تشنج زیات شوی. فکر کېږي چې په دغه سوپر ټانکر کې سوریې ته د ایران لخوا په قاچاقي ډول 2 میلیونه بلره خام تیل انتقالېدل. ایرانی چارواکو برېتانیا په سمندري قزاقۍ تورنه کړې او ویلي دي چې دا کار یې د واشنگتن په اشاره کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن هم ډېر زر د ایران سوپر د ایران د سوپر ټانکر د نیولو هرکلی کړی وو او د برېتانیا اقدام ستاینه کړې وه. ایران ګواښ کړی که د تیلو ټانکر او عملیې خوشې نه شي، د ایران سمندري پوځ به د فارس په خلیج کې د برېتانیا د ټانکرو تیل برامته کړي. له بلې خوا د جبال الطارق پولیس د ټانکر له عملې نه پوښتنه کوي او غواړي پوه شي چې اروپایي اتحاد د بندیزونو باوجود دغه عملې دومره اوږده لاره څنګه واله او د جبال الطارق په خاکنه کې لنګر واچو. یو نظر دا دی چې د ټانکر عمله د سویس په کانال کې لګېدېدو نه په ویره کې وه. جبل الطارق د اسپانیې په خاوره کې موقعیت لري، خو له تېرو 300 کلونو د برېتانیا په ولقه کې دی. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې 2000 میلادي کال د نفوسو د احصایې د اخیستلو په فورمه کې د سیټیزنشپ یا تابعیت په باب د پوښتنې د اضافه کولو په غرض دی د یو اجرایي فرمان د صادرولو په سوچ کې دی. د امریکا سترې محکمې په دې اړه د ټرمپ ادارې خاص مسره کړی او د یوې فدرالي محکمې قاضي حکومتي څارنوالانو ته حکم کړی چې په دې اړه ورته دلایل بیان کړي چې ولې د احصایې په فورمه کې د دې پوښتنې شاملېدل ضروري دي. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اجرایه فرمان صدور په شمول په ډېرو لارو باندې غور کوي. ناقدین وایي که دا پوښتنه شامله شي شاید چې ډېر خلک خصوصا د اقلیت طبقې خلک په احصایه کې له برخه اخیستو نه محروم پاتې شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو او بشري حقوقو د چارو دفتر د جمعې په ورځ په ترابلس کې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت په چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي توګه هغه غیر قانوني کډوال او مهاجرین آزاد کړل چې له ډېرې مودې نه د دغه هیواد پایتخت ترابلس په شاوخوا کې په توقف کانو کې پراته دي. دغه خلک دي چې غوښتل یې لویدیځې اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه ورسوي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې طالبان وایي نن د شنبې په ورځ به هم د امریکا او د دغې ډلې د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال نن د شنبې په ورځ له کابل څخه دوحې ته ولاړ سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
طالبان وایي د دغې ډلې د استازو او د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکي پلاوي ترمنځ د خبرو اووم پړاو لا هم دوام لري او ټاکل شوي د جمعې د ورځې د رسختۍ وروسته به دواړه خواوې د شنبې په ورځ بیا سره خبرو ته کښېني. د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه دغه خبر د اعلان پر مهال نه دی لیکلی چې په دغو تیرو شپږ ورځنیو خبرو کې څه پرمختګ شوی او که نه. خو د طالبانو دغه ویان د تېرې چهارشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې د امریکایي چارواکو سره طالبان د اووم پړاو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دواړو خواوو تر 90% پورې کار بشپړ کړی دی. امریکایي چارواکو لا د خبرو د اووم پړاو په پیلو باندې تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو او طالبان د اسادو ترمنځ د اووم پړاو خبرې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوي په دوحه کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو د کانفرانس یو شمېر ګډونکي له کابل څخه سبا قطر ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال چې دوحه بین افغانی خبرو کانفرانس ته بلل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دوحه دا کانفرانس د نورو کانفرانسونو څخه توپیر لري او په دغه کانفرانس کې به د افغانانو د بیلابیلو قشرونو استازیتوب پراخه وي. ښاغلی زاخلوال ویل چې په دې کانفرانس کې به د ښځو او ځوانانو د استازو شمیر هم د تیرو کانفرانسونو پرتله زیات وي.
یو څه به اجنډا او دغه ساختار د مجلس په منظم تر د نورو وسي ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې بین ملي ملاتړ د دې ناستې پراخه دی. جرمني کوربتوب کوي، غونډه په دوحه کې کیږي، امریکا او روسیا او چین او همدارنګه ټول غربي هیوادونه د دې ملاتړ کوي. او اخر دا چې په داسې وخت کې راځي چې طالبان او امریکې ترمنځ خبرې په هغه مهمترین پړاو کې دي. که چیرې په نن سبا کې خدای وکړي د امریکې او طالبانو ترمنځ یو د پام وړ پرمختګ وشي او یو هوکړه وشي، نو بیا به د اهمیت له لحاظه واقعا بې ساري وشي.
د دغه کانفرانس یو شمېر ګډونکونکي وایي چې کانفرانس ته څلور شپېتو په شاوخوا کې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي بلل شوي دي. دا ګډونکونکي وایي چې په دې کانفرانس کې به 15 طالب چارواکي هم برخه واخلي. همداشان د افغان حکومت څو تنه لوړ پوړي چارواکي، د سولې ډلې شورا څلور مرستیالان، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر چارواکي، د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ښځو او ځوانانو استازي هم دغه کانفرانس ته بلل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر پخوانی رئیس او د سولې چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی هم دغه کانفرانس ته بلل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه چې ښاغلی رحیمی به په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي او که نه. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرانس ته ټول بلل شوي افغانان د کومې ادارې استازیتوب نه کوي او په کانفرانس کې به هغوی یوازې د خپلو ځانونو نمایندګي وکړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسادو ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سیاسي مشران لا هم وایي چې دوی ته د دغو خبرو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې مشر ذبیح الله مجددي وایي د افغان حکومت د اسادو د ګډون پرته اصلا سوله نشي راکړی. ښاغلی مجددي چې د جمعې په ورځ یې په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان سید حسین انوري د دریم کلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان باید پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به افغان حکومت سره لاسلیک کوي.
باید از طالبان مسلح و مخالفین مسلح
که باید چې وسلوال طالبان او افغانستان وسلوال مخالفین پدې پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به د هغوی او د افغانستان د اسلامي دولت د رهبری ترمنځ توشیح شي.
ښاغلی مجاهدي ویل چې په دوحه کې چې طالبان او امریکایان په کوم مسلو سره خبرې کوي، هغه د مجاهدي په وینا د دواړو خواوو ترمنځ ستونزې دي چې هڅه کوي ورته د حل لار ولټوي. د ملي نجات د جبهې مشر ویل چې دی لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه څرګندې نښې او نښانې نه ویني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا د توقف له مرکزونو څخه د ټولو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه د سه شنبې په ورځ د پایتخت طرابلس څخه بهر د تجورا د توقف په مرکز باندې د مرګانۍ هوایي حملې په درشل کې وسوه. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورت را لېږلی دی.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا آی او ایم تایید کړی ده چې د سه شنبې په شپه په بمبارۍ کې د شپږو ماشومانو په شمول 350 تنه وژل شوي او څه باندې 130 تنه ټپیان شوي وو. د تاجو د توقیف په مرکز کې څه باندې 600 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي توقیف شوي دي چې د دوی له درو برخو نه یوې برخې ته تلفات اوښتي دي او لږ تر لږه د 12 افریقایي هیوادونو نمایندګي کوي. د آی او ایم نطاق جویل املمن وای په کمپ کې 350 تنه پاتې دي او خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
approximately 180 slightly more people in the Tajur detention center had already been registered for evacuation under the voluntary humanitarian assistance flights that we've been running out of Libya. We know of two people for certain who have died who were going to leave.
د توقيف مرکز کې د یو سلو اتهونه یو څو زیاتو کسانو د بشري مرستې د پروازونو لمخې په خپل خواخه د تلل لپاره لا په خوانو مونږه ثبت کړی دي چې وای مونږ له لیبیا نه زو. مونږ په یقین سره په یو چې دوه تنو غوښتلې چې ولاشي عمل شوی دی. د لیبیا ملي پاوز قومندان جنرال خلیفہ هفتر د اپریل په میاشت کې په ترابلس کې د حکومت په خلاف چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي حمله وکړه. هیڅ خوا د دغه حمله مسولیت نه مني مګر د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق چارلی اکسلی وای دواړه خواوې خبرې وی چې چیرې ملکیانو ته پناه ورکړل شوې ده. اکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We reiterate once again that the coordinates of these detention centres in Tripoli are well known to both sides of the conflict, and this was a preventable tragedy that never should have happened. There needs to be a fundamental shift in approach now. The status quo cannot continue, and that involves immediate.
او دا د مخنیوي وړې و تراژیدي وه چې دا باید هیڅکله واقع شوی نه وای. اوس اساسي بدلون ته ضرورت دی. دغه وضع دوام نشي پیدا کولی او په لیبیا کې د توقیف له ټولو مرکزونو نه ټول توقیف شوي کسان باید خوشې کړی شي. په دغو مرکزونو کې هغه سیاسي پناه غوښتونکي توقیف دي چې لیبیا ته په دې هیله راغلي وو چې د مدیترانې له سمندرګۍ له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. ځینو دغه سفر پیل که په سمندرګي کې تعقیبېدل او بیرته لیبیا ته راستانه شولو چې خپلوان یا دوستان نه لرل چې مرسته ورسره وکړي. یو این ایچ سی آر د تحقیقاتو غوښتنه کوي چې دا معلومه کړي چې چا دغه هوایي حمله کړې ده او څوک د دغې تراژدۍ مسؤل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت مشر غسان سلامي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت دواړو دغه حمله غندلې او ویلې د جنګي جنایت سره برابر ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د امریکا د خپلواکۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې په داسې حال کې په یو څه توپیر ومنځل سول چې پوځي قوت نندارې ته وړاندې سو او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو وینا وکړه. دغو مراسمو ته د ټرمپ پلویان او معترضین ورغلي وه او پر جمهور رئیس یې تور ولګاوه چې یوې غیر ګوندي رخصتۍ ته سیاسي رنګ ورکوي او د مالیه ورکوونکو مالیه ضایع کوي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د پاسا د جیټ الوتکو ټیټې الوتنې په واټونو کې زرهدار موټرې دا د امریکا د هغه پوځي قوت یوه ننداره وه چې هېواد یې خورا لږ ګوري او امریکا ته دا یو جمهور رئیس سلامي.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
او تلانو په واسطه خپل تاریخ مانځو چې په ویاړ زموږ بیرغ دفاع کوي او هغوی د امریکا د پوځ زړور نارینه او ښځې دي.
په واشنگتن کې د جولای د 14مې نیټې د لمانځلو موضوع په عمومي توګه له ګوندي سیاست څخه بهر ګڼل کیږي خو سږ کال یې په اړه اعتراضونه موجود وو. دا مینډا وایټ هیډ په نامه یو اعتراض کوونکی وویل
I think it's very clear that the president is politicizing a nonpartisan event, particularly by putting himself in the middle of it.
پدای سه حال کی وسیع سی بانو کوي چې پاتریسکیا خپل ځان مطرح کوي او الوتکی او ټانکون را باسي دا د هغه د لوب د شانو په څیر دی چې لدی لاریه د مالیه ورکوونکو په بای خپل ځان شو شو دلیسی
د لان سیمن په نامه یو بل مترز وویل
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally know or care about the difference between right and wrong.
هغه اساسا د سم او ناسم ترمنز د توپیر په حق لا نه پویږي او یای پروانه لري
دا ټرمپ پلویانو هم خپل سرګندونې درلوده یو پلوی جیل ډینیلز وویل
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to support the forgotten Americans.
او خپل خلکو یعنی هغه امریکایانو سره چې هرشي ودی د مرستې کولو لپاره هر هغه سکوي چې ورته اړتیا لري
جاستن کلینز وویل
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays.
موږ ټول هغه دښمنان لرو چې راوځي او په ځینې تجهیزات ننګارې ته وړاندې کوي. هغه د امریکا په اړه یو څه بیهوده خبرې کوي او داسې خي چې غني موږ متول شي. خو اوس کزه د امریکا دښمن وای او دغه مراسم ملي دلای وای نو زبه ډار شو وای.
جمهور رئیس د هغه وخت رئیس د پوزي رسمي گزارش د کولو غوښتنه کړې و چې په 2013 کال کې یې دا فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ تیر کال دغه پلان د هغو انتقادونو له امله عملي نشو چې د لګښتونو او دغه ورځې ته د پوځي بڼې د ورکولو پر سر شوي وو منتقدینو سږ کال هم دغه ستونزې راپورته کړې شاینن بو اوبراین چې د آسټن د ټیکساس په پوهنتون کې دا جمهوری ریاست زکړو تدریس کوي وویل
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
زموش قوت خلق دی زموش قوت له هیواد جواره مینه ده زموش قوت له خلق او احساسی قانون څخه سرچینه اخلي دا یوازې د پوت په واسطه نه راځي زما په ان دا د امریکا په اړه یو ناسمه انګیرنه رامنځته کوي
سپیناوانه ټینګار کوي چې دغه تمرکز په سیاست نه بلکې په وطن پالنې دی دغه ادارې دغه لګښت هغه اندازا نه د خبره کړي چې خلک به دا مالیو لارې ورکوي او اٹکلی میلیونونه ډالر کیږي
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري د سودان واکمنی شورا او د دیموکراسي پلوي ائتلاف هوکړه وکړه چې د انتقال په دوره کې د لومړی وزیر په مشرۍ د خپلواک حکومت په ګډون غیر نظامی حکومت ته د واک د لیږلو په مده کې قدرت شریک کړي
ولقد د سودان د انتقالي نظامي شورا مرستيال محمد حمدان دا غالو وویل
ونشکر الوسطاء المبعوثين الافريقي
موږ له افریقایانو او ایتوپیا څخه په صبر او حوصله سره د دوی له منځګړیتوب مننه کوو موږ هم دا رنګ د ازادۍ او بدلون لپاره د خپل پوځي ورونو څخه د دوی خیر او هیله مل مننه کوو یو ځل بیا غواړو ټول سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او ټول هغو کسانو ته چې د ځوانو نارینه او ښځینه لپاره د بدلون په هڅو کې برخه اخیستي ډاډ ورکړو چې دا قرارداد هر اړخیز دی او هیڅوک به ورڅخه بی برخې نه وي او د سودانیانو د هیلو تر وروستي حده به ورسیږي دا ازادۍ او بدلون د ځواکونو مشر عمر الدگیر وویل
وطن يشبه ثورتهم
ویلی یو ملت چې د خپل انقلاب په شان دی عظمت ورتیا او یاړې هدف دی دا هوکړه د انتقالي جوړښت لپاره لار پرانیزي چې په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې به اصلاحي پروګرامونه پیل کړي لومړی مسله د سولې او خپلواکۍ ده شفاف تحقیقات او د شهیدانو قاتلینو ته سزا په پلازمینه خرطوم کې د دوه ورځنۍ جدي خبرو په لړ کې د هوکړه کول شي په اپریل میاشت کې د نظامی اقدام په لړ کې لو واک څخه د عمر البشیر تر ګوخه کول ورسته رامنځته شوی بنبست مات کړی د واک د شریکولو د قرارداد پر سر خبرې د جون په درېمه هغه مهال ناکام شوې چې امنیتي ځواکونو د سودان د پلازمینه خرطوم د نظامی مرکز مخې ته د راټول شویو مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه د دسمبر په میاشت کې د عمر البشیر په وړاندې د شویو احتجاجونو له پیل څخه راپدې خو څه باندې 250 کسان وژل شوې دي سمي الله جلال زید امریکا غا غشنا رادیو واشنگتن
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر
او بی طرف معلومات ترلاسه کی، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی. دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو حکومت غندل سوی چې بیله محاکمې څخه وجل کوي او ظالمانه اقداماتو څخه کار اخلي چې هدف یې د سیاسي مخالفینو غلي کول دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری پرون د جمعې په ورځ دغه راپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوق شورا ته وړاندې کړ. خبریا لیلی زشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
دغه راپورت د داسې یوې ټولنې تصور وړاندې کوي چې زړه ورباندې نه سیزل کیږي، ځکه خلک یې وژل شوي دي، بې له محاکمې نه بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ټولو اساسي ضرورتونه بې برخې شوي دي. په دغه راپورت کې راغلی دی چې د وینزویلا امنیتي قواوې بې له محاکمې نه ټکان ورکوونکي یو شمېر کسان په دې بانه وژلي چې جنایتکارانو د بندې کېدو په مقابل کې مقاومت کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت وایي درک شوي سیاسي مخالفین او د بشري حقوقو مدافعین د ګواښونو سره مخامخ دي او په مبارزو او پراخو سرغړونو کې شکنجه ورکول، جنسي تاوتریخوالی، وژل او په زور لا درکه کېدل شامل دي. بچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
excessive and little force has repeatedly been used against protesters. My office has also documented excessive use of force in the context of security operations by the special action forces, with multiple killings mainly of young men. Many could constitute extrajudicial killings and should be fully investigated.
دا یه احتجاج کوونکو په خلاف ضربتی قوینه په پرلپسې توګه کار اخیستل کېده. نظام دفتر هم د خاصو قواو د عملیاتو په وخت کې د ذات قوې د استعمال په وخت کې اسناد برابر کړی دي چې ډیر کسان په خاصه توګه ځوانان پکې وژل شلو، ډیری د محاکمې نه په غیر وژل شوي دي او په دې باره کې باید په بشپړ توګه تحقیقات وشي او د مرتکبینو سره د حساب کتاب وشي او د دې ضمانت وشي چې دا رنګه پیښې بیا تکرار نشي. د حکومت خپل ارقام ښیي چې د تیر کال د امنیتي عملیاتو په وخت کې 15,200 تنه وژل شوي وو او د روان کال د می د میاشتې د نیمایي پورې 1,598 تنه نور وژل شوي دي. ملګري ملتونه د نورو منابعو یادونه کوي چې وایي ښایي واقعي شمېر له دې نه ډیر لوړ وي. بچلت خبرداري ورکړ چې که دغه سرغړونې پای ته ونه رسیږي او خراب اقتصادي شرایط اصلاح نشي، نو په بې ساري شمېر سره به وینزویلایان خپل هیواد پرېښودلو ته هم داسې دوام ورکړي. دا وایي دغه وضع معاشیت تبه کوي او اکثره بې وزلو کسانو ژوند لنډوي. بچلت بیا وایي
Many basic public services have all but collapsed, including transportation, electricity and water. The healthcare sector is in critical condition. The non-availability of basic medication and equipment is causing prevention.
ډیر اساسي خدماتونه له منځه تللي دي، چې په دوی کې ترانسپورټیشن، برېښنا او د څکلو پاکي اوبه شامل دي. د اساسي درملو او تجهیزاتو نه موجودیت د هغې مړینې سبب کیږي چې د مخنیوي وړ دي او په داسې حال کې داسې درمل نشته ده چې ښځې ورنه په فامیلي پلاننګ کې کار واخلي. بجلت په بین المللي بندیزونو ملامتیا چوي، په خاصه توګه د تیلو په صادراتو باندې تاثیر کوي چې دا بیا اقتصادي ستونزه لا نوره خرابوي. د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزارت معین ویلیم کاستلو د دغه راپورت په ځواب کې د ملګرو ملتونو شورا ته وویل په وینزویلا کې بشري ستونزه نشته. دی وایي د نورو هیوادونو په شان د ډیرو عواملو په علت د د ملک اقتصادي ستونزې لري. دی وایي د دغو ستونزو باوجود حکومت یې سوله او ډیموکراسي ټینګه کړې ده. کاستلو په دې عقیده ده چې د خپلو خلکو ضرورتونه پوره کوي. د پاوز او امنیتي قواو په خلاف د جنایي تورونو لګول او د بشري حقوقو نه سرغړونې په کلکه رد کړي دي. دی دا مني چې کله ناکله زیاتی کیږي، مګر دی وایي هیواد یې دا حق لري چې د ځینو امنیتي خطرونو په خلاف له خپل ځان نه دفاع وکړي. دی وایي دغه راپورت په وینزویلا کې واقعیت نه منعکسوي او غواړي د دغه راپورت محتویات اصلاح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د دې اوس په څو په زړه پورې رپورټونه واورئ.
د برېټانیې له امپراتورۍ نه د امریکا د متحده ایالاتو د ډیکلریشن آف انډیپینډنس یا د آزادۍ د اعلان متن په 1919 میلادي کال یعنی 1298 لمریز کال کې د وی 15 کسیزی کمیټې لخوا چې مشري د جان ټرمبل په غاړه وه ولیکل شو او کانټیننټل یا براعظمي کانګرس ته د غور او مزورۍ لپاره وړاندې شو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د آزادۍ د 244 کلیزې په مناسبت په شمالي امریکا کې د برېټانوي امپراتورۍ پخوانی اصلي نقشه چې په 1928 میلادي یا 1941 لمریز کال کې د دریم جورج د پاچاهۍ په دور کې تیار شوې وه چاپ کړې ده. په دغه نقشه کې ټول هغه جغرافیوي ساحې په نښه شوي دي چې د امریکا د آزادۍ د اعلان نه مخکې د انګریزانو په ولقه کې وي. په دې نقشه کې هغه سیمې هم شاملې دي چې فرانسې او هسپانیې ورباندې د ملکیت دعوه لرله او د انګریزانو سره یې څو ځلې پرې جنګونه کړي وو. انګلینډ په اصل کې په 1989 میلادي کال یعنی 1948 لمریز کال کې د سټیم انجن یا د بخار د انجن له کشفولو وروسته خپل سمندري طاقت پراخه کړ او د آسیا، شمالي افریقا او د امریکا د نیمې وچې د نیولو تکل یې وکړ. خو کله چې د اوسنۍ امریکا اتو برېټانوي مستعمرو خپل آزادي اعلان کړه او برېټانویانو ته د مالیې د نه ورکولو پریکړه وکړه او د آزادۍ جنگ پیل شو، له همدغه شېبې نه په قراره په اصطلاح د سترې برېټانیې د امپراتورۍ زوال هم پیل شو. دریم جورج د امریکا د آزادۍ د اعلان کلک مخالفت وکړ. په ډېر قهر او غوسې ژمنه وکړه چې زموږ د زکانو ضربې به پریکړه کوي چې څوک دا جنگ ګټي. برېټانیا په هغه زمانه کې د نړۍ تر ټولو پیاوړی سمندري طاقت ګڼل کېده. د شاهي دولت سمندري پوز 8000 جنگي کشتۍ لرلې او د روم د امپراتورۍ نه وروسته نړیوالو بل دومره غټه او پیاوړې امپراتوري نه ولیدلې. د امریکا د آزادۍ جنگ په 1400 مختلفو جبهاتو کې ونښته. پوره 3000 ورځې دوام وکړ. بلاخره پاچا جورج مجبور شو چې خپلو اتو امریکایي مستعمرو ته آزادي وروبخي. او یو انسان نما مجسمه چې د سترنج د لوبې نقشه پرې خپل شوې 900 کاله پخوا د عاج لرګیو نه جوړه شوې، په دې هفته کې د لندن په یو لیلام کې په 920 میلیونو امریکایي ډالرو باندې وپلورل شوه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.